د دوی لپاره بریټ کولې شي دغه سي بیا دوی دا خبره کوي چې د داعش وسلوال چې دی اغاز یا چوي دي او په دې کې زیاتره هغه خلک دي چې هغه د پاکستان طالبان او افغان طالبانو جلا شوی دي غریب ملکونو ځوانان دي هغه د تر روان دي بیا د داعش په داستر کبانی په افغانستان کې خپل بریدونه تر سره کړل چې اوس په دې ورستیو کې تر دې چې د افغان طالبانو استخباراتي چارواکو د رویټر سره خبرې کړې په هغه کې هغوی دا خبره کوي چې په دې کې 90% چې دي هغه غیر پښتانه دي په داعش کې هغوی دا خبره کوي او هغې وجه دا ده چې داعش خپله ستراتیژي په خاص توګه د پروپاګنډي ستراتیژي داسې مخته روانه کړې ده چې خپلو لیکو ته نور ځوانان نور وسلوال راولي او بیا
یعنی دا موضوع پراخه کې
موضوع پراخه
کې اندېښنو یو وار همدغه دی ګراد صاحب مثلا تازه تاسو له جرمنی را سره سي جرمنی دا خبر ورکو چې دوه افغانان د تروریزم د ګواښ په ارتباط چې دوی غوښتل چې په سویډن کې د جرمنی د امنیتي چارواکو په وینا حمله وکړي دوی نیولې دي یو رامین نومي چې بلم ابراهیم او دوی د داعش خراسان څنګه غړي دي کله چې دغه راپورونه خبري شي نو بیا خو دغه اندېښنې ورسره زیاتېږي چې داعش خراسان څنګه په نړیواله سطح په یوه تهدید بدلیدونکې ده. د آصف تورانی خبره خو بیا له دغه اړخه بیرته یو څه سمه نه ښکاري.
داسې دی شیبر صاحب چې په خپله تاسې وګورئ چې په دغه څو لسیزو کې د تراګرو په ضد باندې چې کوم جنګ روان دی یا د تروریزم په ضد باندې د دغه لپاره یو منل شوی په نړیواله کچه تعریف نه دی موجود. دغه تراګر چې یادیږي یا تراګری ډلې دا په خپل د دغه لوی قدرتونو لخوا او همدارنګه د پاکستان لخوا جوړې شوې دي. ما مخکې عرض وکاو چې په خپل د پاکستان د تاریخ طالبان پاکستان یو ویان وویل چې داعش یا په خپل تراګر دی او د پاکستان پوځ دی وی سکې دوه مخونه دي. لبلی خوا دا سید دا اندیشنې موجود دي دلته په آلمان کې هم او په ټوله اروپا کې هم. بل خبره دا ده چې دا تراګر چې دی دې ته اشاره شوی دي. مثلا په 2008 کال کې تاسو ته معلومه ده چې په بمبئی کې یو حمله وسوه تراګریزه حمله. په دغه حمله کې پاکستانیان ول او دا پاکستانیان یو یې اجمل قصاب نمیدو چې بیا هغه اعتراف وکړ او چې موږ ته د پاکستان پوځ ټریننګ راکړی دی. بل خبره دا ده چې بیا په 2013 کې نواز شریف سي صدر اعظم و د پاکستان هغه دې ته اشاره وکوله چې دغه تراګر چې دی یو دغه سټیټ اکټرز یو نن سټیټ اکټرز دی او یو سټیټ اکټرز دی. سټیټ اکټرز یعنی په دغه کې دولتونه هم شامل دي. کچیرته مثلا دغه تراګرو ته چې هغه په لندن کې په بمبئی کې یا په نورو ځایو کې تراګریزي حمله تر سره کړې دي دولتونه او استخباراتي شبکې ورسره مرسته ونه کوي، هغوی ته مواد ونه رسوي، هغوی ته مثلا مالی چینلونه یې کومکونه ورسره ونه کوي. فکر نه کوم چې هغوی دغه کار وکولای شي. فایي
شیبر صاحب که تاسو ګورئ نو د مشال ریډیو رپورټ ته اوس هم د مشال ریډیو په ویب سایټ باندې پروت دی. هغه به وختي کتنو په هغه کې دا خبره راغله چې په وردګ کې په هرات کې په مختلفو ځایونو کې یو خوا داعش بریدونه کړي دي نو بل خوا د طالبانو چې کومو د استخباراتو څانګه د هغې کې ځینې داعش وسلوال هم ورنوتي دي په هغې کې شامل شوي دي. بل خوا که بیا تاسو وګورئ نو د پاکستان موجوده وزیر اعظم شهباز شریفو دی په خپله دا تورونه لګی په خپله دا خبره کوي چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په وختو کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال د افغانستان نه راوستل په قبایلي سیمو کې ځای پر ځای کړل شول. دغه سي د هغه وخت د استخباراتي ادارې مشر فیض حمید دا وخت د پوست په قید کې دی او تیر ورځ پوست دا هم ویلي چې د فیض حمید سره دغه ځینې ملګري موږ نیولي دي او خبرې داسې دي چې دغه ملګری موږ په دې تړاو نیولې دي چې دغه ملګرو نه دا پښتنې هم روانې دي چې د سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره دوی ناامني زیږولې ده. دا وایي دا خبره ده. نو تاسو سوچ وکړئ چې د افغانستان کې دغه حالت روان دی، په پا پاکستان کې د وزیر اعظم دا خبره کې چې عمران خان په وختو کې نا امنی زیاته شوې ده او دغه وخت
د دوی خپل اختلافات سیاسي اختلافات
پښتنه زما دا چې په داسې حالاتو کې تاسو څه ګوري چې د غسیمه بعد نړیوالو لپاره خطر نه ګرځي
ګران صاحب
زما نظر دا دی چې زه فکر کوم چې د تروریزم د ټکولو لپاره یا د دغې پدیدې د محو کولو لپاره شته دی چې د پاکستان په پوځ باندې په استخباراتو باندې چې هغه د آیسا شبکه ده په هغوی باندې فشار واچول شي. تاسو ته معلومه ده چې دغه نیمه پیړۍ د پاکستان پوځ او د پاکستان همدغه پوځي استخبارات ISI انټر سرویسز انټيليجنس دغه له همدغه تراګر سره ملوثي دغه اسامه بن لادن چې هغه په د ایبټاباد د ککول نظامی اکاډمۍ په ماهوته کې یا په ګارنیزو کې کور ورته جوړ کړی او دغه د وزیرستان هاوس په نوم باندې یادیدو دا زه دقیق اسناد لرم او لب او د او یو ټونل د ککول اکاډمۍ له قرارګاه څخه تر وزیرستان هاوس پورې کشل شوی بولو او له دغه ټونل څخه به د پاکستان پوځي منصوبین دته ورتلل او دته به هدایت ورکاو او هغه اساسي کوم هغه لازم ولو هغه مشورې به سره کولی. بل خبره دا ده چې باغه وخت کې ګوري د اسامه بن لادن سی په 2011 کې په دوهم د مای باندې دغه عملیاتو په نتیجه کې لمنځه یوړل شو باغه وخت کې اسی په نظرداری په دغه باندې خبر وو او دغه وخت پاکستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ډګر جنرال اشفاق پرویز کیانی وو هغه خبر وو هغه وس په استرالیا کې وای جزیره اخیسته ده دوی ټول خبر
ګران صاحب او بخشي ګران صاحب او بخشي دغه معلومات چې تاسو شریکول د البته په ځینو راپورونو کې اشاره ورته شوې دي چې فرضاً له پوځي اړې د اسامه تر کوره پورې ټونلیستل شوی دی لیکن څوک بشپړ تاییدولی نه شي او یا دا خبره هم څوک نشي تاییدولی چې آصف علي زرداری د اسامه ابن لادن په ضد باندې عملیات کېدل دغه څوک خبر وو. اما بلې خواته تاسو فشار خبره وکړه مثلا په وروستیو کلونو کې امریکا د امریکا متحده ایالاتونو چې د پاکستان له پوځ سره کومې مرستې کولې 800 میلیون ډالر به هر کال ورکول هغه بندې کړې دي او تازه یو نوی خبر دی چې په دې څو ورځو مخکې کې د تاسو د ممبئی بریټ ته مخکې اشاره وکړه د ممبئی د بریټ یو تر چې په امریکا کې اوسېدو امریکا ویلې چې هغه هند ته سپارو تاسو په دې برخه کې محمد صاحب راپور څه درلود تاسو په مشال کې
زما تاسو پام نه
لرئ یعنی مطلب ملدی و چې یعنی په نړیواله سطح باندې په دې کې مشک نه ستاسو په پاکستان باندې په دې برخو کې فشارونه سته د سنځ فشارونه حتی د پاکستان کورنی فشارونه داسې په پاکستان کې عمل مخ کې محمد صاحب تاسو اشاره وکړه چې یوازې 6 کال څومره بریدونه شوې دي
بالکل بریدونه شوې دي او بل شیبر صاحب هلته کې مسله دا ده چې د پاکستان پوج هم ولګې دي هغه څه چې موږ خبر کیږي لکه وختي د پوز په خوانی بریګیډیر سید نذیر مومن سره زما خبره کړي د ریپورت د لپاره نو هغه به ته دا ویل چې ګوره د کې پخپل باندې زمنګ دار پوجونه پوزیان هغه مري د سند د چلکا پوز قربانې نه ورکي دا د دې کې د کته سو ګوري نو پرې درسته کې اکثره بردونه د پاکستان په امنیتی سرتیرو باندې شي په پوز باندې شي
خصوصا په پوز باندې
په پوز باندې
په خو به په پولیسو کې دل یا په ملیشو کې دل وس پوز
په پوز باندې کې ملیشو سرتیرو باندې کېږي نو هغه په بلوچستان کې کېږي هغه په خیبر پختونخوا کې کېږي د دین علاوه نور چې په پاکستان نږدې ملګری هوا دی چین دا غوی چې کوم انجنیران دي یا دا غوی نور وګړي دي په پاکستان کې په غوی باندې بردونه کېږي نو دا سې ډېری خبرې دي چې لکه اغیره دا بریخ چې د یوازې د پاکستان امولس نه یا د افغانستان امولس نه بلکې د پاکستان پوز غوی هم پنه کوي د پاکستان پولیس د پاکستان ملشه ځواکونه
په دغه شرایطو کې د خطر چې دا باس یو ډول راغون کو ګران صاحب د په افغانستان کې د وسنۍ واکمنانو او په پاکستان کې د اوسنۍ واکمنانو ترمنځ تاسو څه فکر کوئ چې په دغه شرایطو کې چې په یو بل باندې تورونه پوری کوي دغه روابط ممکنه ده چې نشتی شي؟
زه فکر کوم چې دوی روابط سره لري وسوګوري هر کله چې دوی امیر خان متقی یا سراج الدین حقانی وسو وخت مخکې د سراج الدین حقانی ورور انس حقانی کورم ایجنسی ته تللی ولو حالته لخپل خپلوان سره لخپل
خیر اوس دغه راپورونه خو نه تایید سیوی کنه
لیدنی کتنې کوي
ګران صاحب دغه راپورونه هیڅ وختم آزاد رسنی فرزن لکه آزادی را دو نسته ایده ولی سی فلانه یل تطلاله ده ترسوسی پر رسمی شکلونه ویلسی نن سبا خود خوال رسنی هم دیر آمده خلق دا خبری که اما پا عمل که مثلا پا عمل که دا دوار خواه روابط پا اقتصادی و سیاسی برخه که پا یو بل بندی سخت تورونه پوری که
بریدونه که پا پولو
بریدونه که ده پا اقتصادی لحاظ بندی تورخم یو رس بندی یو رس خلاص وی ده پا تازم کندهار راپور درلو چې بزګران وایي چې خټکی او هندوانې به پخوا په پاکستان کې خرڅې دي اوس د پاکستان لاره بیخي بنده شوې ده مهاجرین یې تر پنځه لکه ډېر افغان کډوال پاکستان له خپلې خاورې په زوره ایستلي دي په دغه شرایطو کې که بیخي هم په خفا کې په پټه باندې دوی سره ځینې روابط ولري لیکن په عمل کې دا ولسونه ډېر په لرې کېدو دي
تاسو ته معلومه ده شیبر صاحب دا خو ګوري طالبان په خپل منځ کې سره ویشلی دي اول ته یو خو دا ډیره اکستریمیست یا افراطی ډله ده چې ملا هیبت الله یې په راس کې ده او دا هم پرون یې دا یو نوی فرمان دی نهی عن المنکر او امر بالمعروف نشر کو چې مطلق باید په ښځو باندې بندیز ولګیږي او د دوی وجود باید یعنی ټول حجاب باید دوی مراعات کړي یو دغه خبره ده چې په هغه کې یو څو او دا مقتدره حلقه ده چې په طالبانو باندې مسلط دي او حکمراني کوي او بل دا دي چې هغه څوک چې لکه ملا عبدالغني برادر شیر محمد عباس ستانکزی او دغه ځینې نور وزیران دي چې هغوی بیا غواړي چې له نړیوالو سره ښې اړیکې ولري تعامل ولري او ضمناً په رسمیت باندې وپېژندل شي نو خبره دلته دا ده چې هغه مقتدره حلقه غواړي چې دلته هغوی او هغوی له پاکستان سره اړیکې لري زما د معلوماتو له مخې چې پخپله د دغه ملا هیبت الله ګارد یا د ګارد هغه مقتدره استخبارات او ضمناً هغه څوک چې دوی امنیت یا سیکیوریټي ساتي هغه هم له پاکستان سره تعلق لري
تر هغوی پورې چې آزاد رسنۍ یو موضوع تایید نه کړي هغه څوک نشته تاییدولی چې فلانه له فلانی سره ارتباط لري په دې کې شک نشته چې د پاکستان له افغان طالبان سره ډېر نږدې روابط و د کوټ شورا وله د پېښور شورا وله او په دې باندې تورن شوي دي دوی بلې خواته فرزند پاکستان پخواني حکومت د عمران خان په مشرۍ له دوی سره نږدې روابط درلود فیض حمید کابل ته ولاړ د فیض حمید تر سفر وروسته په کابل کې کابینه د طالبانو جوړه شوه لیکن هغه فیض حمید اوس په زندان کې دی
فیض حمید زندان کې دی عمران خان په زندان کې دی عمران خان هغه وخت کې چې کله کابل سکوت وکړو نو عمران خان هغه وخت کې دا خبر وکړه چې افغانانو د غلامۍ زنځیرونه وشلول هغه عمران خان هغه دی اوس په زندان کې دی په عمران خان دا تورونه هم لګي چې په خپل حکومتي دوره کې یې وسلوال له جیلونه خوشې کړي دي د موجوده وخت چې کوم حکومت دا وخت په پوزیشن کې هم دوی په تورونه لګول نو ستاسو خبره سمه ده چې لکه خو ګران صاحب چې کومه خبره کوي چې څنګه طالبان په خپلو کې سره ویشل شوي دي دغسې په پاکستان کې هم دا خبرونه دي چې د استخباراتي اداره چې کوم چارواکي یا پوځي چارواکي دغه خپلو کې سره ویشل شوي دي هغلته کې دا خبره کیږي چې څوک پرو زیادي څوک د هغه باقیات مخته روان کړي دي څوک د حمید ګل دي څوک د اشپاخ کیانی دي څوک د راحیل شریف دي
او بخښه مومن صاحب د افغان طالبان په برخه کې خو پښکاره وایي ځینې پاکستانی سیاستوال هم دا خبره کوي چې افغان طالبان ملاتړ هم وکړو کابل ته مو رسول مرسته مو سره وکړه اوس له هغوی سره دښمني کوو ځینې ښکاره
دا خبره کیږي بلکې ګران صاحب چې کوم لور ته اشاره کوي که تاسو خیلی په 14 او 15 اگست باندې متقیل ته په اسلام آباد کې سراج الحق دغسې محمود خان د دین علاوه په الرحمان د ټولو هغه تصویرانه هغه ویډیوګانې مخې ته راغلې چې دوی سره یو ځل ته کې نو داسې هم نه ده چې لکه ګینې دوی یو بل سره هغه اختلافات دي خو ښکاره عجیبه سړي ته دا ښکاري لکه څنګه چې تاسو وختي کوم لور ته اشاره وکړه چې ولسونو ته غټ تاوان ورسېده کاروبارونه دي هغه هم د
ولسونو رسېدلی ده یعنې د پاکستان اقتصاد مخ په زوړ روان دی سیاسي ثبات ګډوډ دی په پاکستان کې ډیر ګډوډ حالات دی
او د دې حالاتو د وجې نه د پاکستان په استخباراتي ادارو چې کله نیوکه کیږي نو اوس د پاکستان د پوز مشر او نور چارواکي بار بار لګیل چې دا انټرنیټي دهشتګردي ده د دې مخنیوي لپاره موږ کار کوو. نو دا غي د وجه نه اوس پاکستان کې ډیر شنه 40% پورې انټرنیټ ورو شوی دی، هلته چې انټرنیټي خدمات ورکوونکي امیداري دغه دا خبره کوي. نو دا غي د وجه نه د پاکستان اقتصاد ته چې آنلاین د چا کاروبارونو هغه د څومره تاوان ورسید؟
نه نه، پاکستان څورځې مخکې د پاکستان د ټیکسټایل کمپنۍ یو مشر ویډیوګانې ما لیدلې، هغه وایي وایي چې 15 لوی کارخانې مې درلودې، په لکونو کسان لکار لوېدلې دي، دا مې ټولې بندې کړې دي. خو خیر، دې اړخ ته د دې لپاره چې دا بحث بېرته راغونډ کړو. ګران صاحب،
بله، یو عرض کوم. مثلا اول خو دغه د عمران خان او د فیض حمید د ایسای پخوانی رئیس د دغو د کورت مارشال یا د نیولو په حق لباندې ما ځینې راپورونه چې هغه ډېر معتبره رسنۍ دي، هندی یا بنگلادیشی یا ځینې نورې، دا مې چې مطالعه کړې دي، هغلته داسې ویل شوي دي چې دا د فیض حمید نیول په دغه وخت کې په دغسې شرایطو کې دا دې لپاره داسې عمران خان هغو ته نظامی محکمې ته را کش کړی شي، او دا په خپل عمران خان هم ورته اشاره کړې
ده. او دا خبره خو شوه ده.
یو بل عرض کوم، هغه دا دی چې مثلا هلته په بنگلادیش کې حالات په ډراماتیک ډول باندې واوښتل یا بدل شول. هغلته داسې تصور شیخ حسینه واجد نه سوای کولای، ولې خبره دا ده چې هغه د محصلینو زور ولو په دغه کې هغه د جماعت اسلامي چې هغه د پاکستان سره
ګران صاحب وبخشي د دې لپاره چې وخت اجازه نه راکوي، په لنډو کې په دې اخر کې ستاسو نظر واخلم، د سیمې حالات په کومه خوا روان دي، بهتر کېدای شي او کنه د خرابې په خوا روان دي؟
زما نظر دا ده چې د سیمې حالات بدلیدونکي دي او په ډیره چټکۍ سره بدلیدونکي دي. دلته پاکستان غواړي چې خپل لوبه وکړي او بیرته د ډالري عایداتو د لاسته راوړلو لپاره له امریکا څخه تراګریزي پروژې واخلي، لکه دغه آصف دورانی داسې تبلیغات کوي او غواړي چې مثلا په همدغه د ډیورنډ د فرضي کرښې شاوخوا پښتانه یا افغان ولسونه وټکوي. اوس وګورئ په بلوچستان کې ډیر بد حال دی، هغه تحریک چې د ډاکټر مارنګ بلوچ په وسیله باندې په مخ باندې ځي، هغه اول خو په اسلام آباد کې په بېرحمۍ سره وټکاو او اوس هم هغوی ته اجازه نه ورکوي. او هلته هره ورځ د پاکستان پوځ هلته تلفات ورکوي. بل مخکې چې مومن صاحب اشاره وکوله چې دلته پوځیان مري، ګورې دغلته ملیشي ورمخې کوي او په ملیشیو کې په فرنټیر کانسټبلری ده یا مومن سکاوټس ده یا دغه دي او یا هغه ملیشي چې دي په دغو کې اکثرا پښتانه دي، او دوی ته دا بې تفاوته ده چې هلته د خیبر پښتونخوا کې په قبایلي پټاره کې یا په بلوچستان کې هم دغه قومونه مري. ولې دغسې حوادث یا دغسې تراګریزې پېښې په اسلام آباد کې یا مثلا په راولپنډي یا د پنجاب په نورو شهرو کې نه کېږي؟
مننه ګران صاحب، مننه ګران صاحب، له تاسو مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته. مومن صاحب، له تاسو هم منندوی یم. البته د وروستیو راپورونو له مخې د پاکستان په سند کې هم نامنۍ زیات شوې دي او له پنجاب هم خصوصا له جنوبي پنجاب د ځینو نامنیو پیښې د پیښو راپورونه ورکړل شوي دي. له لیدونکو منندوی یم چې تر دې دمه دا خبرونه راسره وکتله.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او کاغذلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي میلمه
سلامونه. د ازادي میلمه خبرونه ته مو زه احمد تکل هرکلای کوم. قدر من اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په بهر کې له یو ډیره افغان خبريال سره مرکه کوم چې په خوای په افغانستان کې هم ژورنالیستیک کارونه کړی دي.
ای وی آر د افغانستان ژغ رادیو. تاسو اوس کولی شئ زموږ ټولې خپرونې د انټرنیټ په مټ باندې څلورویشت ګړۍ واورئ. د نړۍ په هر ځای کې
صفت الله زاهدي اوس په جرمني کې دیره دی، خو تر تیرو څو کلونو پورې په هلمند ولایت کې یو رادیو چلوله. په دې ځانګړې مرکه کې له ښاغلي زاهدي سره د خبریال په توګه د هغه د پخوانیو او اوسنیو کارونو په اړه پوښتنې کوم. خو له هر څه مخکې د زاهدي خپل پیژندګلوي د دل خپل خولې واوري.
زاهدي یم د هلمند ولایت په ناوه ولسوالۍ کې زیږیدلی یم. ما زده کړې په پاکستان کې لومړنۍ زده کړې کړې، کله چې مشکور نه یم موږ مهاجر شولو هلته تللی وو. د پاکستان ګرد ځنګل کې مې زده کړې کړې او له هغې وروسته بېرته بیا په 2015 کال کې هلمند ته راغلی یم. او هلمند کې مې دلته د باختر خبري اژان سره لومړی کار پیل کړ، او بیا وروسته د جګړې او صلح انسټیټیوټ چې IWPR نومې دی دغه سره مې دوه کلن کار وکړ، او دغه انسټیټیوټ مې هم اول لوست. په دې سره سره مې په هلمند کې د حقوقو په برخه کې لوړې زده کړې وکړلې، او په 2010 کال کې مې د امریکا په والټر کرانکایټ سکول آف ژورنالیزم کې هلته هم د ژورنالیزم په برخه کې یو 15 ورځنۍ زده کړې بشپړې کړلې. او له هماغه ځای څخه وروسته بیا زه بېرته افغانستان ته رالم، او تر 2021 کال پورې مې په افغانستان کې د خبریالۍ په برخه کې بیلابیل کارونه کړي، چې هلته مې د راډیو او ټلویزیون د مسؤلیت سربېره خپل راډیو مې هم درلودله، او یوه جریده مې درلودله د هیلې په نوم باندې، هغه مو هم چاپوله. آلمان کې مې د دوچه ویلی اکاډمۍ په څخه د ژورنالیزم په برخه کې یو کلنه زده کړه هم وکړله.
دومره زیاتې زده کړې زاهدي صاحب او کافي تجربه د ژورنالیزم په برخه کې، اوس څه کوئ؟
اوس د 2023 کال پورې ما د دوچه ویلی یا د آلمان ژغ راډیو سره د خبریال په توګه کار کاوه، او د 2023 کال په جنوري کې مې دنده پریښي. اوس مې خپل د افغانستان ژغ په نوم یو راډیو جوړ کړی چې د افغانان لپاره له جرمني څخه په انلاین یا انټرنیټي بڼه باندې کار کوي. البته یوازې زه نه یم، بلکې زموږ سره څو کسان یو، موږ هغه څو خبریالان یو، افغان خبریالان چې اوس په اصلاح اکسل ژورنالیستان یا لکه په تبید کې چې اوسېږو، هماغه کسان یو دلته مو خپل فعالیتونه پیل کړي، او د دغه رادیو لاره خلکو ته خبرونه خبرونی موسیقي سندري تعلیمی او کلتوري خبرونی د ماشومان لپاره بیلابیل خبرونی او د برخه کې مو فعالیتونه پیل کړی دی او کار کوو.
د دې رادیو اوریدونکو په افغانستان کې دنه هم شته کې یوازې په بهر کې مشت افغانان دي.
د دې رادیو تقریبا موږ چې د رادیو یو سیستم لري چې هغه کار او پورې هر ورځ په افغانستان کې هم موږ تقریبا لسکونه زر اوریدونکي لرو چې هغه البته دا کسان اوس د انلاین انټرنیټي په مخ باندې په پرمټ باندې دوی دغه رادیو اوري. موږ هڅه کوو چې اوس دغه رادیو د یو اپ د لارې هم پیل کړو چې تر څو پرې دغه اپ اوتومات موبایل کې البته خلک ډاونلوډ کړي او ټول خلک یې واوري، یعنی دغه اوریدونکي زیات شي. خو دغه سربیره په بهر کې هم موږ په اروپا کې، په امریکا کې او په آسیا کې په دې درې سره هیوادونو کې هم کسان لرو چې اوریدونکي شته، او دوی د رادیو اوري، تعقیبوي، مشته کمنټونه لیکي، خپل نظرونه هم لیکي. په دغه ټولو هیوادونو کې تقریبا دا اوریدل کېږي، ځکه چې دا د انټرنیټ په مټ دا، او انټرنیټ ته چې هر څوک لاسرسی لري، دوی کولی شي هلته د افغانستان ژغ رادیو تعقیب کړي او وایي.
اغه کسان چې د اپ لاره د رادیو پراتلونکو کې تاسو په پام کې دشي او ری به دوی به هم د اوریدو لپاره انټرنیټ ته ضرورت لري.
او ځکه چې موږ یو سیستم دلته کتا سي د دې اوس نه تقریبا د انټرنیټ په مټ باندې ډیر نږدې شوی دی، چې هم یې ان ټول خلک لکه په یو کور کې اوسېږي لته سره نشلولې دي. موږ یو سیستم له امازون څخه اخیسته چې دا سیستم یو برخه په دوبۍ کې ده، او موږ هلته یو سپیس اخیسته چې هغه افغانستان لپاره ډېر نږدې دی. دا مزګه دا کار وکړ تر څو پوری خلک بیر لږ انټرنیټ افغانستان کې په اسلام سره پیو رادیو ډیر واوري او په دې ځایونه کې چې دلته د رادیو د اوریدلو هغه سپیس یا برخه چې دغه ډیره درنه ده، یعنی تکواله چې په انټرنیټ باندې واوري خو له ډیر انټرنیټ څخه مصرف کی خو له افغانستان او پاکستان ایران او دغه هیوادونو کې هلته د انټرنیټ برخه چې دلته ډیره کمیږي که یو څوک هلته په یو جی بی انټرنیټ هم پاله کې شاید کولای شي سپیشل روز موږ د رادیو واوري او څلور وی ساعت هم کولای شي هلته واوري او د سیستم بلته د دوی بل اساسي وټل ولري دا سره تر څنګ به دوی کولای شي خپل نظرونه پیغامونه او خپل مرکه اته د نیکښنې ویډیوګانې باندې د عبد الله ردی کولای شي مشته ولېږي او از مر سره شریک کړي دا موږ یو نو سیستم د چوس مشکار باندې کوو او د برخې تقریبا کارونه شپږ سلنه بشپړ شوی دی د نور سیستمونو به هم ان شاء الله ډیر ژر باغه بشپړ شي او بیا به ورسته د دوی په واک کې ورکړو
یو نه ټمو په پام کې شته چې څو وخت به دا اپ په افغانستان کې فعالیږي او خلک به کولای شي چې تاسو رادیو اوري
شاید تر دسمبر پورې دغه موږ دغه سیستم به ټول بشپړ شي زکه چې دا غینه لپاره تاسو معلومات ترلاسه یو څه مثلا پیسو ته اړتیا سته کارت اړتیا سته او بیا خصوصا بهر کې چې یو سی جی دلته دغه اعلانات او سپانسرو ځین سیستمونه لکه افغانستان کې چې وو د شخصي رادیو په پاله کول ولته الته تقریبا ډیر زیات و یعنی ټیری بهرنۍ موسسات خپل دین د ترونه غوې مرسته کول ولې دلته چې تکله دغه یو څه پاله کوي اکلن ته باید خلکو ته قناعت ورکړي او ورته چې دغه څه چې ما په اړه کړی په کومه برخه کې دي څنګه کار کوي خلک څومره لاسرسي ورتلري دلته رښتینی څه غواړي نو کله چې هغه دغه څه باندې پوسی ورسته سره کومک کوي او عملاتړ مکوي هله لرو چې تر دسمبر پورې دا بشپړ شي او د 2023 کال پر اول میاشتې د جنوري په اوله به ان شاء الله افغانستان کې دغه اپ ټول خلکو لپاره د لاسرسي وړ وي موږ هله لرو چې تر یو کال پورې دغه شاوخوا د پنځه لکه څخه تر یو میلیون کسان پورې دا ډاونلوډ کړي او دا رادیو موږ اوریدونکو ولا
د رادیو محتویات یا پروګرامونه او هغه مطالب او راپورونه چې تاسو پکې خبروي دا به کوم مطالب او کوم موضوعات رانغاړي
موږ هدف تا دی چې د افغانستان کې چې اوس دا مهال لاله د رسنوي پر وړاندې ځینې بندیزونه ستا او یا الته د نتنه خبريږي مثلا موسیقي چې اکثره د افغانستان خلک خوشي یا د نې داسې معلوماتونو خبرونه چې هغه باندې د ګولسي زموږ یو ځانای هدف د ژورنالیزم د اصول او اساسات سره سم کړه او دقیق خبرونه خبرول د غیر ترڅنګ تعلیمي خبرونه مو جو خبرونه لرو چې هغه خلکو ته وړاندې کوو او د دې سره ترڅنګ موږ کلتوري فرهنګي د برخې کار کوو خو موږ لوی برخه چې دغه د افغان شوزو لپاره چاغوي شونځي تنزي دغه لپاره د پروګرامونو خبرول دي چې هم د اوسم موږ په ویب سټ او رادیو کې کولای سل ته خلک د خبرونی واوري او هر ورځ لپاره یو یو خبرونه وړاندې کیږي کتابونه افغانستان کې ستاسو د خبرونو او د کول سي د کتابونو ملته واخلي یا د واتس اپ لاره موږ یو سیستم ورته پاله کړی دوی اړیکهونه سي د کتابونو دوی ته ورکول کیږي هغه جنونه چې مکتبونو ته نشتلاله دوی پښتو دری انګلیزي کیمیا بیولوژي فزیک او نور د ذکر چې دی لوم ټولګي څخه پورته دوی زکول سي او په خپل کور کې تلک شي مثال سي دغه واوري د یو شون کې لاره د ټول ورته تدریس کیږي
کوس ورشو تاسو خوانیو ژورنالیستیکو فعالیتونو ته په افغانستان کې تاسو مخکې اډونه وکړه چې په افغانستان کې مو په هلمند کې یو رادیو درلوده د رادیو په باب یو څه ته وایس
شم ما په 2013 کال کې لته یو رادیو په اړه باندې کار پیل کړ تر څو پرې لته یو اف ام رادیو ولرم واغه دغه یو برخي مزلته ډیر کار وکړ د افغانستان دغه وخت حکومت څخه مو د رادیو د اف ام رادیو جواز واخیست او ان د ټلویزیون د برخه جواز مهم تر لاس کړ یعنی چې زما واخیستل خو په دې بیا تعولات را ل چې یوازې غ رادیو پات خپل هغه رادیو چې هغه چې ما کار کوي مش تقریبا تو افغان خبري اعلان ولتم چې افغانستان کې د خبريالۍ دندې خصوصا ټول نړۍ کې راځي چې هغه تلپاتې نه دي چې اقلا سړی لکه دایمي قراردادونه ولري. نو عموما کله ناکله به سړی یو ورځ به کار به درلودی وي ونه موږول چې د خپل مسلک لپاره د دوامدار پات کېدو په برخه کې موږ یو داسې هڅه وکړو تر څو په افغانستان کې یو اف ام رادیو ولته جوړ کړو. موږ هغه رادیو چې جوړ کړل هلته موږ بیلابیل خبرونې درلودلې، یو پروډکشن مو درلود او دغه سر تر څنګ موږ هلته یو میډیا ګروپ درلودی چې په هغه به په بیلو بیلو برخو کې کار کوو.
چانه ممرسته تر لاسه کوله او که تاسو په خپل د تجارتي اعلانونو لاره خپل مصرف تر لاسه کول
موږ هغه مال چې زه د رادیو مسولیت ما په غاړه ولته موږ ټول د خبرونه او د هر څه کولې یوازې د تجارتي اعلاناتو دی په مټ باندې مکولې. موږ تجارتي اعلانات اخیستل ځنی خبرونه مخبرولې عموما بلبیل خبرونه وي چې هغه کې صحیح خبرونه وي مثلا د ځین نورو مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې خبرونه وي او خصوصا تجارتي اعلانات هغه وخت ډیر زیات و. اماغه په مټ باندې موږ د هر څه برابرول او شوق موږ سره ولس کسانو کار کاوه او د ټول لپاره معاش رسېدی هم د سره په هم په صحیح سمبالیدل.
دلته د نوی رادیو کا خدای کول او فعال شوم په دې کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ماشومانو لپاره هم ځنګړي پروګرامونه لري. د ماشومانو لپاره ځنګړي پروګرام سمانه په کومه ژبه او کله چې تاسو وایي چې د دې اوریدونکو به هم په اروپا کې او هم په افغانستان کې نو د دې دوړو ګروپونو لپاره خو بیل مطالب او بیل ډول پروګرامونه باید جوړ شي. د څنګه سره تاسو انډول کوي او د دوړو لپاره یو ډول پروګرامونه برابروي؟
اکل ته تاسو وګورئ اروپا امریکا او بیا نور هوادونو ته چې افغانان راغلي او بیا نوی ځیدل ماشومان لري هغه تر ډیره پورې خپل مورنۍ ژبه تقریبا اویا سلنه یا اتیا سلنه هیر کړی ده. هغه د ته بهرنۍ ژبه باندې زده کړې کوي، کلتور هم دا دی، ټولنه هم دلته بهرنۍ ده. نو د دوی لپاره ارداده چې دوی باید پښتو ژبه زده کړي او دغه مرحله کې موږ تیار پروګرامونه لرو د زده کړې په برخه کې امغه هم نشریږي او د ماشومانو لپاره موږ دلته بیلابیل کارونه کوو. مام د تیرو اونۍ دلته د افغانیک په نامه یو دفتر دی چې مسؤل ډاکټر صاحب یحیا وردک دی، هغه لتیرو د ښکلون رئیس المان کې په دې برخه کې ډیر کار کړی. ناغوی سره په ګډه د افغانستان ژغ رادیو او افغانیک دفتر دلته د ماشومان لپاره نکلونه ورته موږ تیار وو او دا ورته کوو د پښتو ژبې زده کړه دوی ورته ورکوي دغه دفتر. او زموږ یوازینی هدف دا دی چې د دوی سره په ګډه د ماشومانو دغه کومې خپرونې چې په ګډه به وړاندې کوو دا واخلو او دغه رادیو کې خپرو کړو. دا به تر ټولو یو ښه ګام وي. هم به ماشومان ملندل تر راځي او هم به د آنلاین میټینګونو له لارې یا د انلاین سیستمونو لاره دوی وصل کیږي دلته هم به نور ماشومان ویني او هم به دوی ته د پښتو دغه برخې او نقل ورته ویل کیږي چې دوی به خپل کلتور دود او دستور هم ساتلی وي او دغه سره تر څنګ به دوی پښتو ژبه هم زده کړي وي. ډیر نوي حروف شادي واوري.
یعنی په دې توګه تاسو مطلب دا دی چې د افغانستان کې د نن د ماشومانو لپاره به یو ډول پروګرامونه جوړیږي او د اروپا او امریکا په دې هیوادونو کې د ډیر افغان ماشومان لپاره به نور پروګرامونه برابروي. همداسي
نه دواړه یو پروګرامونه دي دغه ماشومان لپاره چې موږ نکلو نه کوو دا کولای شي خپل په افغانستان کې ماشومان واوي دا دغه د لپاره تر ټولو یو ښه کار دی، یو ښه ګام دی ځکه چې موږ ډیر ماشومان د لپاره اوس نه کړل کیږي یا کسی نه ول کیږي موږ تل ورتونونو کې د ستنه لرو ول دلته چې دا ګام خپل کیږي دا تر ټولو یو شکار دی. هم به دوی نقل زکی او هم به پښتو تور زکی. شاید دا ماشومان چې په افغانستان کې وي هغه د دې انلاین میټینګ سره وسط یې ول د بهر کې ماشوم وویني چې هغه خبري ورته وکي یو د بل سره دوی یو د بل خبري موکي هدف هم دا غوي.
د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کار یو څه جلا دی، یعنی په دې برخه کې زیاتې تجربې او کار ته اړتیا شته. د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې تاسو له چا مرسته غواړئ که همدا له خپلو تجربو نه کار اخلئ؟
تکل که په اروپا کې او خصوصا نورو هیوادونو کې دلته د ماشومان د ادبیاتو په برخه کې ډېر غټ کار ته ودی. تاسو وګورئ دوی خپل ماشومان ته دومره ښه ادب ور زده کړئ او دومره ادبي تور ورته وایي که کله چې یو ماشوم وویني او ته هغه سره سلام ادا کوي یا هغه ماشوم ستا کور ته راځي، هغه اول ور درته وایي اجازه ده چې زه داخل کړم ستاسو کور. ولې زموږ اساسي ماشومان یا افغانستان چې کوم ماشومان دي، هغوی دومره دغه ادبیات او دې برخه کې دومره نه دي روزل شوي، نه مکاتبو کې دغه څه ورته ورشول کیږي، نه هغه وړکتونونو کې دغه څه ورته زده کیږي.
دا فکر نه کوي چې د کلتوري تفاوتونو یو برخه ده، نه دا چې دوی کم زده کړي یا څه هغه زیات زده کړي؟
نه، اصلا جګړه یوازنی هغه شی یا هغه بدبختي ده چې افغان ماشومان یې دغه څه څخه لري کړي. که تاسو وګورئ موږ چې په هغه وخت چې د علي حضرت محمد ظاهر شاه او سردار داود خان حکومت وو، تاسو وګورئ همدغه المانیان هلته راتلل، د دوی ماشومان هم هلته زده کړه کوله، یعنی دوی هلته ډېر څه زده کول. هغه وخت کې موږ جګړه نه لرل، موږ تر دوی ډېر ښه ادب درلود د ماشومان د ادبیاتو برخه کې. خو دغه وروستۍ کې د جګړې چې رالی دغه هر څه له منځه ولاړل. موږ کوشش کوو د ماشومان د ادبیاتو په برخه کې خصوصا موږ دلته ډېر کسان لرو، خپل تورمان صاحب اجمل تورمان چې یو ښه لیکوال دی او محمد آصف بهاند صاحب هغه او ډاکټر صاحب یحیی وردګ خپل ځینې نور لیکوالان دلته شته چې هغوی د ادبیاتو په برخه کې ډېر کار کړی. موږ د دوی د تجربو څخه په استفادې سره دغه پروګرامونو او دغه هر څه به مخته وو.
دغه رادیو چې تاسو په پام کې ده، دا به خبری مطالب د ورځې خبرونه تازه جریانات دا هم خبروي؟
تکل صاحب دا اوس هم ورځنی تازه خبرونه پر سوشل یا ټولنیزو پاڼو باندې لکه فیسبوک، ټویټر، انستاګرام، ټیک ټاک او دغه سره تر څنګ پر ویب سایت د برخ باندې خبرو. او دغه دو اونۍ کې به شاید موږ ځینې خبری برخه هم پیل کړي چې هر ورځ به موږ یو خبری ټول کومول ورو چې هم خلک واوري. موږ هر ورځ تازه او کره خبرونه اخلو، خپل ځینې کسان هم لرو چې د برخې را سره همکاري کوي، هغه کسان کې دننه دي او که بهر کې خبرې اعلان کړي.
د رادیوګانو په دې لوی بازار کې نړیوالې رادیوګانې دي او فعال دي په افغانستان کې، د دیو په منځ کې بستاسو لپاره رقابت یو څه ګران نوی په دې امکاناتو چې تاسو یې لرئ، ځکه چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې ډیر کم شمیر ملګري هغه هم په رضاکاره توګه له تاسو سره کار کوي، همداسې ده؟
په نو د کانسپټ تاسو وګورئ، هر د نړیوال رادیو چې جوړ شوی هغه خپل ځان لپاره پالیسی لري او هغه خپل پالیسی په مخ وړي، تر دې پر دوی هغه خپل اهداف وړي. یعنی عموما تر ټولو مهمه دا ده هر رادیو چې کوم څه نشرات لري خبرونه کوي، هغه باید خلکو وپوښتي چې تاسو څه غواړئ او تاسو څه خبره کوم. موږ دغه هر څه کوو، اول تل د خلکو غوښتنې مو کتلې او اورېدلې مو له هغه سره خبرې کړي، ان تقریبا ډېرو کسانو سره او به پوسیبل چې موږ دغه څه وڅ جوړ کړو. موږ او د نورو نړیوال رادیوګانو فرق به دا وي چې موږ نشرات به کم وی سید، یعنی سلر وی ساعت کې به موږ اته ساعت یا و ساعت یا شپږ ساعت د خبرونه ولرو چې ځینې به تکراری وي، ځینې به نور خبرونه وي ورته خبرو به کولی. دا څه باندې چې یوازې به د یو هدف لپاره، موږ هدف به خلق وي، یعنی موږ ټارګټ چې دی هغه د افغانستان خلق دي چې هغه د لپاره یو څه خبرو کو ویل.
ډیر مننه زاهدی صاحب. ورزو ستاسو شخصي ژوند ته، تاسو څو وخت راغلی یاست جرمنی ته او پر دې ژورنالیستیک کار سربیره نور هم څه فعالیت لري؟
سره د 2018 کال د دسمبر پر اوله باندې جرمنی هیواد ته راغلم او زه د سر تر څنګ چې د خپل رادیو یا د چاره مختوړم د سر تر څنګ د المانی ژبې زده کوم او دلته لکه مخ چې مې یادونه وکړه د افغاني ټولین سره هم
یو رضاکار په توګه د افغانانو په برخه کې دلته کار کوم او هڅه مې دا ده چې خپلو خلکو ته دلته چې هغوی ستونزې لري مشکلات لري د هغوی سره همکاري وکړو ځین پروګرامونه ورته وړاندې کړو یا دوی په نور برخو کې کوم مشورو دې ته اړتیا لري هغه څه چې موږ تېرو دریو کلونو کې زده کړي وي هغه هم د دوی سره شریک کړو.
واده مو کړی ماشومان لري؟
بلې و تکل صاحب زه پنځه ماشومان لرم چې دوه ماشومان اوس دلته ټول د الماني زده کړې هغه بشپړه کړې او تقریبا اوس دلته ټول ښوونځی ته ځي ژبه یې تقریبا د الماني ژبې چې ده یعنی هغه په هغه برخه کې دومره زده کړې چې سړی پوهېږي نه چې اوس د اوس یو افغان دی او که یو المانی دی. زه واقعا ډېر خوشحاله یم له خپلو اولادونو دې څخه چې هغوی دلته زده کړه کړې او اوس هم دوی به راتلونکي خپلې هیله لرم چې راتلونکي خپلې لوړې زده کړې هم دلته بشپړې کړي.
په پښتو یا دري ژبو یعنې د وطن په ژبو هم خبرې کوي ستاسو ماشومان؟
بلې و زما یوه لورکۍ چې هغه اوس دلته شپږم ټولګۍ ته بدي او د المانی ښوونځي هغه ګیمنازیم یا یو مکتب کې هلته زده کړې کوي هغه کې هم انګلیزي ژبه زده کړي او پښتو یې زده المانی ژبه یې زده او دري ژبه باندې هم پوهیږي او خبرې کوي.
د دې ټولو فرهنګي اصولو یا ارزښتونو ساتل څومره زیار غواړي؟
ولادت د ماشومانو روزل او خصوصا ماشومان ته د غي د ذکر ورکول د دې سره ترڅنګ د فرهنګي کلتوري تودونو اناناتو د دې سره ترڅنګ د کورنۍ ماحول دوی ته ورشول د ډیر زیار غواړي او ډیر زحمت غواړي. دلته یو لوی ستونزه دا ده چې یو د کورنۍ یو کړی کار کوي وظیفه تر سره کوي او مور به د اولادونو ښوونځي ته بیا یو غوي راځي بیرته بیا ته د غوي سره کار کوي د ډیره سنځمنه ده او زه په دغه برخه کې خپل هم ډیر کار کوم او هغه ته نشان ورته شیم یعنی په هیجم چې شاید ځینې د ستوري وسمی چې پښتو دې برخه دوی نه پوهیږي او زموږ دني کلتورونه تدونه دوی نه پیژني ځکه چې تیر دروي کلونو کې ډیر څه هېر کړی دغه مشمان چلته و او دلته ذکر کولې دلته نه د یو نوي کلتور یو نوي ټولنې سره دوی مخسوي دي.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې کای تاسو ونه روزي تربیه تاسو په لاس کې ونخلې ټولنه یې روزي به په خپل خوخه
بلې و تلته هم داسې ده کله چې ځای د خپل اولادونو په برخه کې ډیر محتاط ونه وسی اولادونو ډیر ژر د خپل کلچر دود او عنعنات له لاس ورکوي ځکه چې د پټولنه کې لاسات په د ټولنه کې په شونځي کې د خپل ملګري سره دی یا د لوبو ځای کې دی یا مثلا درس وايي دلته شاوغه محیتم داس جوړ دی ان دغه محیت سره دوی جوړیږي خو موږ هڅه کوو چې تر څو پرې د دوی ته د افغانانو د خوې خصلات شوند او د پاره باندې خبري وکاو کیسې ورته وکاو او ان دا چې زه کله ناکله یوټیوب ته زما د افغانستان د ځایونو مرتشایم پویږي هغه یعنی هم د تیر شپه ما زوی زما نه پښتنه وکړه چې د افغانستان هوب شتات چې شه دی هغه مرکز ته دی ما غوړ ټول چې کابل دی به پدین په دې ما ته ولولې کابل دی ولې هلمند دی نه دی ټاکلای ما به ورته ول چې نه هغه خوده سيزاي دي د ټول مال دا چې ته تشریکوم ډیر وخت پاړي چاول کندهار او بیا ورسته دا را انتقال سو کابل ته ورته ول چې دا کابل دی نو بس هم دا ځای ټاکلې دي پس مالو یان دی په ډیر شان باندې شاید و سم ډیر تورز ده نه کی ول زه هڅه کوم چې دا هر څه دوی هیر نه کی او د برخې دوی بشپړ نه پوه تر لاسه کړي.
د ازادي ملما پروګرام کې مو په جرمني کې لمیشت افغان ژورنالیست صفت الله زاهدی سره تفصیلی مرکه واوریده. زه احمد تکل تربل مرکه خدای پمنی در سره کوم او په پاک رب مو سپارم.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟ که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 340 22 11 42 201.